السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. په درسي ساعت کې د جغرافیې مضمون تدریسېږي د 12 او 12 ټولګي زده کوونکو ته، او په ازادۍ میلمه کې بیا له بریا ځواک سره تفصیلي خبرې شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عامو خلکو هم وردانګلي او تر خپلې وسې مرستې ورسره کوي. فرانس پریس نن لیکلي دا مرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي، تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابره شوې چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې اوسیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیونه افغانان له ایرانه راغلي چې یو شمېر په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي، خو فرانس پریس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت هم په زرونو د نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي. دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبی هم له ایرانه راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه 9 خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي. دغه مرکز پرون په یوه خبرپاڼه کې د خبریالانو د نیولو په تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو درې اونیو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو له لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالان نیول شوي او وسایل یې ضبط شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله د نیول شوو خبریالانو او رسنیزو فعالانو هویت او نور جزئیات نه افشا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري، او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د ښه نیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهالویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزشکیان د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې چمتو دی کابل ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولکر ترک پرون په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی، او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوې سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی دا چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي ښیي چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر له راټول شوو معلوماتو سره سم د روان 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ایران کې لږ تر لږه 612 کسان اعدام شوي دي. او د کرکټ نړیوال شورا ICC د افغانستان د جلاوطنه خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرحه اعلان کړه چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د ICC د راپور له مخې چې پرون پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، د جلاوطن افغان لوبډلې کپتان ناهیدې چپاند د کرکټ د نړیوالې شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویل موږ له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوو چې لیدل کیږو. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا زموږ د هویت د بیرته اخیستو په اړه. یوې بلې لوبغاړې شبنم حسن هم پر دې طرحه خوښي څرګنده کړې. دا د نړیوال کرکټ شورا د کرکټ نړیواله شورا هڅه کوي چې د یوې پراخې طرحې په وسیله د افغان ښځینه لوبغاړو ملاتړ وکړي.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کیله و احترامات میکوبل کی کرم نو غل رئیس کون کو زبرشنا وقار یوزل به هم تاسو ټول تشرح واس ما ته ول سم ټول کی جوړه پیام اس مون ول سم لوستا الا د چې تاسو ټول کرم نو غل رئیس کون کې برات رو جوړو صحت مند او سیجه او د صحت چمه بون پتنوی رونو زکون کو داسې زموږ تاسو د یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن یو لسم لوستې نو هیله ده چې تاسو ټول خوږ زکون کو به د تیرې ورځې لوستنه په پراو د هکتور سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړئ. که درمون زکون کو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول خوږ زکون کې باید له خپلو ځانو سره خپل د یو لسم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست هغه مهم او ضروری نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ. خوږ وکړلی زکون قانون ورځ موږ ستاسو په اوولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی له لومړی د قانون د را ایستلو لارې چارې، دویم په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه یې. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وکړلی زکون کو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنی موضوع د قانون د را ایستلو لارې چارې. دا چې موږ تاسو د قانون او د نوم سره آشنا شولو، د قانون کلمه مو وپېژندل چې قانون څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې قانوني زیرمې په کومو سیمو کې په زیاته کچه سره موندل کېږي. نن ورځ موږ تاسو د قانون د را ایستلو لارې چارې پېژنو چې څنګه کولی شو قانون راوباسو او د هغوی څخه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړو. خوږ زده کوونکو کانی توکی رایستل چې دی هغه په خپل د هغو د هغه کار څخه عبارت دی کوم چې د هغه له اندازې جغرافي موقعیت ارزښت او درتلونکو د راټولېدو د سرکندوالي او جیولوجیکي حالت هغه کوم ځمکې کوم جیولوجیکي تکنیکی هم کوم حالتونه چې لري سرسیده اړیکا او نیغ په نیغه مستقیمه رابطه لري چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولی سو دغه قانی توکي راوباسو. یعنی کوم ځمکه کې هم په کومه سیمه کې چې دغه قانی توکي کوم مواد موجود وي لومړی باید موږ تاسو د هغه موقعیت ته متوجه اوسو، همشیران د هغه د ارزښت راټولېدونکو څرګندوالي ته متوجه اوسو او د ځمکې دغه جیولوجیکي کوم حالت چې دی دغه ته باید موږ متوجه اوسو. وروسته هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغه د ایستلو پروسس یې اوربندي شروع کړو. هم دا رنګه درنو ځکونکو د هیوادونو سیاسي ټولنیزې هغه کچيري اقتصادي او سیاسي کلتوري او سیاسي ټول مننه چې دی دغه د یو سیمې کې د هغوی د قانونو پر ایستلو باندې مستقیمه اغیز لري. کچيري موږ تاسو غواړو چې دغه قانون ترلاسه کړو نو موږ او تاسو باید د هغې سیمې هغه سیاسي حالت، ټولنیز حالت، کلتوري حالت، اقتصادي حالت دا ټول لمنونه په پام کې ونیسو. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی لیسو چې یو پریکړه یا هم ډیسیژن ونیسو. کچیر موږ تاسو درنو ځکونکو په عمومي توګه وایو موږ ویل سو په مجموعه کې د قانونو یا هم د قانوني توکو رایستل له هغو څخه یا هم د هغو قانون څخه قر اخیستل چې دی موږ تاسو ځینې پړاوونه باید سرته ورسو چې د هغو پړاوونو په وسیله سره موږ تاسو بیا کولی شو چې دغه قانوني توکي راوباسو. یعنی له پلټنی او جیولوجیکي څېړنو څخه نیولې د زیرمو تر کیمیات، کیفیت، تثبیت او ارزښت تر ټاکلو پورې باید موږ تاسو کار باندې سرته ورسو. وروسته د هغه څخه به ان شاء الله موږ تاسو ته لږ څه اسانه ووسیږي تر څو دغه پریکړه ونیسو تر څو دغه سیمې څخه دغه قانوني توکي راوباسو. همچنان در نزد کون که دغه قانی مواد را ایستل دومره آسان خبر نه ده چې موږ تاسو باید را وباسو. د ځینې پړاوونه لري چې هو پړاوونه در ایستلو څخه یا هم د هو پړاوونه د تیرولو څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دغه قانی توکي ترلاسه کړو. دا هغه پړاوونه له جمهور څخه چې شته در نزد کون کولمړنی پړاو چې دی چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله باید زمکي جیولوجیکي حالت موږ تاسو تر څېړنې لاندې ونیسو، هم چې رنګ د دې تر څنګ کیمیات یې چې سره کم قیمت دي، همدارنګه کیفیت یې سره کم کیفیت لري نه لري د شی په دې باندې ارزش موږ تاسو دومره خواري یا هم زحمت ور باندې باسو کنه. د دې تر څنګ تثبیت او ارزش یې باید موږ تاسو ټول ته معلومه. هم چې نن موږ تاسو دې ته ضرورت لرو تر څو دغه قانوني مواد په ماشینونو باندې نرمک کړو، ماشینونو په واسطه سره راوباسو، باید دغو توکو ته راټولولو لپاره ځمکه وکیندل سي، همدارنګه باید دغو توکو د رایستلو لپاره باید موږ تاسو مسلکي کسان په کار باندې وګمارو، تر څو وکولای سو چې د هغو مسلکي کسانو په ذریعه سره دغه مواد یا همدغه توکي ترلاسه کړو، یعنې د ماهرو کارګرانو موندل تر پانګې اچونې پورې هم موږ تاسو ته ډېر ضروري ده. په عین حالت کې باید بازار موندنې موږ تاسو دغه کاني توکو ته پیدا کړو او د محصولاتو لارو چارو د ترانسپورټي اسانتیاو برابرتیا باید موږ تاسو په نظر کې ورته ولرو. دغه ټولې چارې چې دي دا باید موږ تاسو سرته ورسو، وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولای سو چې کاني توکي لاسته راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو ځکونکو کې کوچنی مثال زه تاسو ټول ته درکم، په چیرې موږ تاسو غواړو د نفتو کان وباسو، نو د نفتو په رایستلو کې تر هر څه د مخه باید د جیولوجیکي یعنې ځمکپوهنې له پوهنې څخه په کار اخیستو سره د نفت لرونکي سیمې باید موږ تاسو وپیژنو، او په هغو ځایونو کې چې دغه ډول توکي موږ تاسو لیدلی سو هلته ژورې څاګانې چې ځینې وختونه یې ژوروالی زرګونه متره وي باید وکیندل سي، یا هم کیندل ته ضرورت پیدا کیږي. لکه همدارنګه موږ تاسو یو ښه مثال ورکولای سو، لکه د امریکا متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالاتو کې 4500 مترو په ژوروالي کې، او په رومانیا کې په 1200 مترو په ژوروالي باندې ساګانې کیندل سوي دي تر څو د نفتو زیرمې ترلاسه سي. نو د نفتو د ترلاسه کولو یا هم د ترلاسه کېدو لپاره ټوله باید سیده توګه سره د ساګانو په ژورتیا یا هم برمه کولو کې، او له ساګانو څخه د نفتو د رایستلو له فشاره سره مستقیمه یا هم نیغ په نیغه اټیکل لري چې په هغو حوزو کې چې هلته نفت په طبیعي بڼه یا هم په ګازي فشار بڼه سره پیدا کیږي، نو د نفتو زیرمو کې د اوبو د ننوتلو له امله په خپله راوځي، او د هغوی تمامی شوې بیې ډېره ارزانه کوي. نو په بېلابېلو هېوادونو کې د نفت را ایستل او ترلاسه کول چې دي درنو زده کوونکو، دغه چې دي مختلفې بېلابېلې بڼې لري چې په هر هېواد کې په بېلابېلو بڼو سره موږ تاسو دا ترلاسه کولای سو. خو په ځینې هېوادونو کې لکه په امریکا متحده ایالاتو او چین کې به د ډبرو سکرو زیرمې هم د ځمکې په ژور تل او ټیټو پوړو کې ترلاسه کېدای سي، چې دا هم د یو هېواد د اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لوبوي او د هېواد د اقتصاد په پیاوړغولو کې مهم ارزښتناک کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې تر دې دمه پرې تاسو به د قانوني توکو په هکله معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږئ چې څنګه کولای سو قانونه د ځمکې څخه راوباسو او هغه ته لاسرسی پیدا کړو. اوس هم خوږو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو په نړۍ کې صنایع او د هغوی ارزښت او ډولونه به وپیژنو. خرمونه ولري ځکونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو او ټولو د افغانستان د صنایعو په حق معلومات لاسته راوړل، چې په دې باندې پوه شو دوه ډوله صنایع لرو چې یو یې لاسي صنایع دي او بلې هم ماشیني صنایع دي. موږ ویل سو چې صنعت یو تولیدي فعالیت یا هم هغه کړنلاره ده کوم چې موږ تاسو د هیواد اقتصاد باندې مستقیمه او نیغ په نیغه اړیکه لري، او نور د هیواد اقتصاد په پیاوړولو کې موږ تاسو سره همکاري کوي. یا هم موږ تاسو د سویل سو صنعت یو تولیدي فعالیت دی چې له همو یا هم لومړنیو توکو څخه په کار ځینو په کار ځایونو کې فابریکو کې د یو شی د بڼې ته بدلون ورکول، صنعتي جسمونه جوړول او خام توکي د کار وړ شیانو باندې بدلول موږ تاسو دې ته صنعتي تولیدات وایي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، صنعتي تولیدات چې دي په خپله دغه صنایعو ارزښت دي، په دې کې د خام او لومړنی موادو بڑا بدلون دی چې موږ تاسو لپاره ډیر مهم دی، یعنی د هغو ګټورتوب کیفیت او ارزښت ورولی د نړۍ له هغو یو شمیر هیوادونو چې د صنعتي انقلاب څخه وروسته په خپلو صنایعو کې وده او پراختیا ته کار کړی دی، نن ورځ د نړۍ پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او په نړۍ کې یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه دی. نو موږ ویلی سو دغه صنایع یا هم کوم صنعتي توکي چې دي دغه د یو هیواد پر اقتصاد باندې مستقیمه اغیزه لري او د یو هیواد اقتصاد ته پیاوړتیا ورکوي. همدارنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، موږ ویلی سو چې په ټولنیزه توګه د یو صنعتي فعالیت د ترسره کولو لپاره باید موږ او تاسو ځینې مهم شرایط په نظر کې ونیسو، لکه چیرې موږ او تاسو غواړو صنعتي توکي ولرو، لومړني توکي باید موږ ستاسو لپاره موجود واوسیږي، انرژي باید موجود واوسیږي، هغه چیرې برېښنایزه انرژي واوسیږي، هغه چیرې حرارتي انرژي واوسیږي، هر ډول انرژي واوسیږي، هسته‌ای انرژي وي، هر ډول انرژي وي، باید موږ او تاسو د دغه صنعتي توکو لپاره باید موږ ستاسو سره موجود واوسیږي. په عین حالت کې باید لېږدولو وسایل ولرو، محصولاتي کښې باید موږ ته موجود واوسیږي، ځمکه باید موږ ته پکار ده، همدارنګه کارځواک دی، پانګه ده، او د لګښت بازارونه او فنونه او مهارتونه دي چې باید موږ ستاسو سره موجود واوسیږي. همدارنګه تولید شوي اجناس چې وروسته تر تولید څخه د انسان په واک کې ورکول کېږي، د هغو له جملو څخه چې زه یادونه کولی شم درنو زده کوونکو، هغه پخپله لکه الوتکه ده، بیړۍ ده، کاغذ دی چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوی دی، ټلویزیون دی، غوړي دی، رح دی، موټر دی، او په سلګونو نور داسې ټکنالوژي وسایل دي چې د انسانانو په واسطه سره جوړ سوي دي او وروسته ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې سوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، د نړۍ مهم صنعتي سیمې چې هلته ډېر صنایع رامنځته کېږي، ډېر دغسې لاسي کارونه سرته رسول کېږي، د هغو له جملو څخه په خپله شمالي امریکا ده، په دویمه درجه کې اروپا، او په درېیمه درجه کې د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې دي، په کوم کې چې په زیاته کچه سره دغه صنایع توکي لاسته راوړل کېږي. که چیرې موږ او تاسو د امریکا اړوند وایو، موږ ویلی سو چې د شمالي امریکا صنعتي سیمې د کاناډا او متحده ایالاتو په دواړو هېوادونو کې، موږ او تاسو لیدلی سو چې د امریکې د متحده ایالاتو صنعتي سیمې لکه څنګه چې په نقشه کې موږ او تاسو ټولو پېژندلی سو، هغه د دغه هېواد په شمال ختیځ کې د اپلاش له غرونو څخه بیل بیا تر پنځه ګونو خلیجونو پورې موجودې دي، چې د دغو ځایونو پورې موږ او تاسو دغه د امریکا صنعتي سیمې پېژندلی سو. په عین حال کې که چیرې د اروپا اړوند وایو، اروپا بیا ډېرې مهمې صنعتي سیمې بیا د دغې وچې ده، یا هم د دغې ځمکې ده، په لویدیځ کې دي چې د المان د روح ناحیه څخه د انګلستان، فرانسې صنعتي سیمې، او د ایټالیا شمالي سیمې، او اروپا ډېر مهمو صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه د آسیا ختیځ او جنوب ختیځ برخې شیدي، د جاپان هېواد دی چې د نړۍ په دغه برخه کې تر ټولو غوره صنعتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د جاپان دغه نوم په تاسو به شاید زیات ورسره آشنا واوسیږي، ځکه د جاپان زیاتره صنعتي توکو څخه خلک استفاده کوي. همدارنګه موږ پرمختللې نورې برخې هم سته چې په دې کې موجودې دي، او د دغو څخه استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده د صنایعو ډولونه دي. که چیرې موږ تاسو په عمومي ډول سره ووایو، درنو زده کوونکو، په ټولنیزه توګه سره صنایع پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده، چې یوه برخه یې په خپله سپکه ده صنایع ده، او بله هم درنه صنایع ده. سپکه صنایع هغه دي چې د هغو بنسټ په نیمایي صنعتي محصولاتو، یا هم د هغو په اجزاوو باندې ولاړ واوسیږي، او کوم ورستني تولیدات چې ورڅخه ترلاسه کېږي، په سیده او مستقیمه توګه سره د خرڅلاو بازار ته وړاندې کېږي، چې د هغوی ګچ موږ او تاسو ویلی سو خوراکي توکي دي، یعنې په دغه پرچونونو کې دغه خوراکي توکي چې دي، نساجي او لباس دي، څرمن او داسې نورې توکي دي. او درانه صنایع چې دی، په هغه کې بیا د هغو پر بنسټ پر ډېرو کاني یا هم ځمکنیو خامو توکو لکه د ډبرو سکارو او فلزاتو اومو نفتو باندې ولاړ دي، چې معمولا نیم صنعتي توکي لري، چې بیا وروسته بیا د نورو شرکتونو په وسیله سره ورځني پوره پاخه صنعتي توکي ورڅخه جوړېږي، لکه د فولادو جوړول دي، صنعت کې د نفتو چنا یا هم د هغوی تصفیه کول دي، د کیمیاوي توکو سره یعنی مهم توکي دي چې د هغو څخه موږ تاسو استفاده کولی شو. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پورې تاسو پوسی واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې صنایع څه شي ته ویل کېږي؟ دویم سوال، صنایع ارزښت بیان کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله و احترامات می قبول کی که در منو غلری زکان کو هله من دیم چې د ستور برت روغ او چورو صحت مند او سجه د سحر جامع وبم پتنوی زبرښنا غفار یو زربه هم تاسو ټول ته شرق لاس پای ماده ول سم ټول کی جغرافیه مزمن اول سم لوستم که در منو زکان کو مکل دین چې زستا ستنن وزینه ول اوس پایل کم تاسو ټول خوښه زکان کی باید له خپل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتابچا قلمونه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات د تل پسې په خپل کتابچو کې لزره سره نوټ. درنو زکون کو نن ورځ مرسته سو په ولسم لوست کې درسي اهداف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به مرسته سو ولولو عبارت دی. لومړی د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې، دوام حمله او نقل، دریم د ژوند په چاپریال باندې د کارخانو اغیزې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست لپاره پر رسمالتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه قدرمن زکون کو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. مرسته سو د نن ورځې د نوي لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به مرسته سو باندې بحث وکړو د ژوندانه د چاپریال نړیوالې ستونزې دي. خوږه زکون کو لکه څنګه چې مرسته سو ټول پوهیږو، مرسته سو په ژوندانه په چاپریال کې ډېر زیات داسې مهم شانس ته چې مرسته سو پاملرنه ځان ته اړوي. نو مرسته سو ویلی سو که چیرې یو انسان غواړي چې بدن یې سالم او روغ واوسېږي، نو د هغه انسان لپاره دا لازمه ده تر څو باید هغه انسان خپل چاپریال یا هم خپل شاو خا پاکا او سترا وساتي. په بل عبارت سره موږ تاسو ویلی سو د انسان د بدن د سلامتی او روغتیا ساتنه چې د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاو څخه ګڼل کیږي. یعنی د بدن سلامتی او روغتیا د انسان لپاره د ژوندانه له اصلي او مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې هر هغه لامل چې د انسان سلامتی او روغتیا ته زیان رسوي او موزیر وي، باید انسان کوشش وکړي چې د هغه موزیر توکو یا هم هغه موزیر موادو څخه ځان وساتي. که چیرې یو انسان په یو ککړ او خیرن چاپریال کې ژوند کوي، هغه انسان باید کوشش وکړي تر څو د ککړ او خیرن چاپریال څخه ځان وباسي او سمسور چاپریال خپل ځان ته انتخاب کړي. ځکه سمسور چاپریال دی چې د دې لامل ګرځي تر څو د انسان روغ تازه کړي او انسان د روغ او سالم او سلامت بدن څښتن اوسېږي. قدر منو غلالي سکون کو د وخت په تیرېدو سره انسانان په دې باندې وپوهیدل چې رښتیا هم واقعیت کې هم همدغه چاپریال دی چې زموږ اساس پر ژوند باندې مثبت اغیزه اچولې ده. او کچېری دغه چاپریال پاک او سمسور ونه اوسېږي، نو موږ تاسو نه سکولای چې د خپل ژوند ټولې اړتیاوې پوره کړو. ځکه کچېری انسان چاپریال ککړ اوسېږي، په هغه صورت کې ملمداره خبره ده چې هغه انسان به د مختلف ډول ناروغیو او همدارنګه بکتریاو او شان سره مخامخ کیږي چې بالاخره به انسان د دې نسی کولی تر څو کار سرته ورسوي او خپلې ورځنیزي اړتیاوې سرته ورسوي. نو ویلی سو چې روغتیا او سالمه بدن د انسان د ژوند یو له مهمو او اصلي اړتیاوو څخه ګڼل کیږي، کوم چې هر انسان دې ته ضرورت لري تر څو یو مهم پاک او ستره چاپریال کې ژوند وکړي او سالم او روغ بدن ولري. خوږه ګلالي زکون کو کچېرې موږ تاسو چاپریال ته متوجه اوسېږو، زموږ استاد شاوخوا چاپریال ته متوجه اوسېږو، نو زموږ استاد دغه چاپریال چې دی الله جل جلاله خپل په نظام کې ډېر منظم او ترتیب سوی چاپریال موږ استاد لپاره چمتو کړی دی چې په چاپریال کې موږ تاسو ته مختلف ډول اسانتیاوې به برخه کړي دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو ته یادونه کولی شو چې الله جل جلاله خو څخه چې د کوم نظام ترتیب سوی دی. په هغه کې د باران اورېدل، د بادونو لګېدل، د نباتاتو وده، همدارنګه زندلې تالندي، همدارنګه رحم کوونکی شایسته شایسته مو ځنګلونه، او همدارنګه د دې ترڅنګ شایسته شایسته شیراز غرونه، دغه ټوله هغه څه دي کوم چې زموږ استاسو د طبیعت شاوخوا یې ښکلی او شیراز کړی ده. او د دې لامل ګرځېدلې دي چې موږ او تاسو ته سمسور چاپریال برابر کړي. نو پر موږ او تاسو باندې دا لازمه ده چې تر څو د خپل چاپریال په پاک ساتلو کې پر هڅه او کوشش وکړو او هیڅکله هم دې ته پرېنږدو چې زموږ چاپریال زموږ ستاسو څخه ککړ سي. ترنو زکون کو کچیر مرو تاسو متوجه او سیجو ما زیاتره وخت دغه په زیاته کچه سره په یو هیواد کې صنعتي تاسیسات، فابریکې، د ځمکې باندې صنعتي پاتشینی، ګلخانی، موزیر، گازونه، د ځمکې اتموسفیر د ککړتیا له مل ګرځي او د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو ژوند له خطراتو سره مخامخ کیږي. ځکه د هوا چې کله ککړ سي، ملمدار خبره ده چې انسان به زیات شمیر تنفسي او ستونز سره مخامخ سي انسان ونس کولای چې په اسانی توګه سره اکسیجن واخلي او پاک او ستره هوا ځان ته جذب کړي. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو چې اتموسفیر د انسانانو او حیواناتو او نباتاتو لپاره د ژوندانه یو مهمه پدیده ده. نو له همدې امله څخه موږ او تاسو دغه حیاتي یا هم د ژوند سرچینې ته باید په زیاته کچه سره پاملرنه وکړو چې له دې سرچینې څخه باید په ښه توګه سره ګټه واخلو. هغه لوګي او هغه ګازونه چې د مواد څخه پورته کیږي په ټوله نړۍ کې د هوا د ککړېدو لامل ګرځي چې ککړه فضا بیا بېرته د انسانانو او نورو حیواناتو پر تنفسي سیستم باندې په مستقیم ډول باندې ناوړه اغېزه کوي چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د کاربن ډای اکساید دی، کاربن او مونو اکساید دی، میتان غاز دی، کلوروفلور کاربن دی، همدارنګه نایتروجن اکساید دی. دغه ټوله تعاملات د وینې پر دوران باندې تنفسي جهاز او نورو باندې ناوړه اغېزه کوي او انسان د مختلف ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کی. که چیرې درنو زده کوونکو موږ او تاسو د کابل ښار په نظر کې ونیسو، کابل ښار کې دغه حمل نقل کومې وسیلې چې دي، د نفوس زیاتوالی چې دي، دا ټوله د ښار د ککړتیا او غیر منظمۍ لامل ګرځېدلې دي. ځکه زیات شمېر د حمل او نقل وسایل چې دي، دا یو ډول دود کوي چې د هغو له جملو څخه شمې سم موږ تاسو ته موټرونه درکولی سو. موټرونه یو ډول دود کوي، ځینې موټر سایکلونه دي چې زوړ ماډل وي، یا هم ځینې موټرونه دي چې زوړ ماډل وي، په پخوانی ټکنالوژي باندې جوړ شوي وي. معلومداره خبره ده چې هغوی دود کوي او دغه دود د ککړتیا لامل ګرځي. نو د کابل ښار هم دغه زړو وسایلو د حمل او نقل په وسیله سره او د نفوسو د زیاتوالي له امله څخه یې ښار ککړ دي او هوا یې یو څه پکښې کې غیر منظمه ده. خو خوشبختانه په اوس وختونو کې ډېر پرمختګونه راغلي دي او د هوا د سمسورتیا لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، دغه ګازونه چې او د ځمکې پر مخ باندې دي، دغه ګازونه سرچینې چې دي په خپله د ډبرو سکاره دي، نیت دي، اور لګېدنې او صنعتي کارخانې دي چې په دې څخه موږ تاسو دغه دود احساسو. او همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، هغه ځنګونه چې د زموږ فشارونو کې روغتیایي ناوړه اغېزې چې همیشه واردېږي، دا ټوله د مختلفو رنګارنګ ګازونو له امله څخه انسانان په ځینو ناروغیو باندې اخته کېږي او بالاخره انسان دې ته مجبوره کېږي تر څو په روغتون کې ځان بستر کې او روغتیا څخه برهمن اوسېږي. نو درنو زده کوونکو، همچنان موږ تاسو زموږ په دغه چاپېریال کې چې هغه مواد چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، د دې په باره کې معلومات لاسته راوړو. هغه مواد چې زموږ ستاسو چاپېریال یې هم زموږ ستاسو شاوخوا ککړوي، یعنی د شیرازي مخنیوي کوي، هغه عبارت دی له لومړی زهري مواد، دویم کیمیاوي مواد چې موږ تاسو همیشه په لابراتوارونو کې ترې استفاده کوو، یا هم په ځینو درملتونو کې، یا هم په ځینو کارخانو کې د کیمیاوي توکو څخه استفاده کیږي. همدارنګه د غږونو خپرېدل لکه د راډیو سیګنالونه او د نور سیګنالونه دي چې د دې غږونو خپرېدل هم د هوا د ککړتیا لامل کیږي. د دې ترڅنګ د اضافي غیر صحي مواد دي، او همچنان یعنی هغه مواد چې د وخت څخه تیر اوسېږي، دغه اضافي غیر صحي مواد، او همچنان د مصنوعي او اناتومي موادو پاتې شینی، او د موزیرو اجسامو راټولېدل دي، او سوځېدلي توکي دي، او مناسب کانالیزم سوین نشتون دي چې دا ټوله د دې لامل ګرځي چې زموږ ستاسو چاپېریال راته ککړوي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د حمل او نقل وسیلې وپېژنو، یا هم د لېږد او رالېږد وسیلې به وپېژنو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، د حمل او نقل وسیلې یو له هغو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو په ژوند کې مهم رول لوبولی دی. د دې په واسطه سره موږ تاسو ته لیرې واټن لرونکي فاصلات هغه په کم واټن لرونکي فاصله باندې تبدیلوي، یعنی نقلي وسایل د انسانانو د اړتیاو څخه ګڼل کېږي چې د لیرو او نږدې خلکو ترمنځ د هغوی د انتقال لپاره یو ښه اسانتیا ده. یعنی هغه کسان چې زموږ ستاسو څخه په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، موږ تاسو کولی شو لنډ وخت کې د هغوی ته ځانونه ورسوو د نقلیا وسایطو په واسطه سره. ویلی سو قدرمنو زده کوونکو، نقلیا وسایل په فضا کې، ځمکه او اوبو کې د انتقال لپاره کارول کېږي. انتقالتي شبکې په ټوله نړۍ کې د حمل او نقل ستونزې حلوي، خو د دې ترڅنګ بیا د لوګي او ګازونو خپرېدل د ژوند چاپېریال ککړی وي او انسان او حیواناتو او نباتاتو لپاره تنفسي ستونزې رامنځته کوي. یعنې که څه هم نقلیا وسایل زموږ ستاسو په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د دې ترڅنګ د نقلیا وسایلو یو تاوان یا زیان چې دی، هغه پخپله دا دی چې دا زمراستاسو چاپریال د خپلو غازونو په واسطه سره ککړ کوي چې بل اخره د انسانانو حیواناتو او نباتاتو د تنفسي سیستم د خرابېدو لامل ګرځي. نو دغه نقلي وسایل موزر لوګي او غازونه هوا ککړي وي او ټول ژوندي موجوداتو د روغتیا لپاره ناوړه هوا رامنځته کوي چې د هوا ککړتیا غازونه لکه لوګي، کاربن ډای اکساید، نایتروجن اکساید، همدارنګه د دې ترڅنګ سلفار، سرب او داسې نور دي چې د دې د جملو څخه شمېرل کیږي. نو د هیواد د ژوند د چاپریال په شاري او صحي معیارونو باندې که چیرې موږ تاسو غواړو سنبال کړو، نو موږ تاسو ته لازمه ده چې تر څو باید خپل هیوادوالو ته نصیحت وکړو، هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو د خپل چاپریال څخه ساتنه وکړي او هغه موزر مواد چې موږ تاسو د چاپریال د ککړتیا لامل ګرځي د هغوی څخه ډډه وکړي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو په دې وروستیو کلونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات نقلیه وسایلو په لرور سره په تېره بیا د کابل ښار چاپریال د ککړتیا له مخې څخه د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي چې د کابل ښار ښکلې فضا، موزرو ګازونو او د زړو موټرونو د لوګیو او بې کیفیته تیلو په استعمال سره په هوا کې د سلفار او سربو زیاتوالی رامنځته کړی دی چې هوا یې خرابه کړې ده. نو کولی شو چې د نقلیه وسایلو ککړتیا په ځمکني، سمندري او هوایي برخو کې جلبندي او مطالعه کړو او هرې برخې باندې موږ تاسو جلا معلومات لاسته راوړو. نو موږ ویلی شو چې که چېرې موږ تاسو غواړو پاک، سمسور او شراز چاپیال ولرو، باید هغه په ساتلو کې پراپر ونډه واخلو او هغه ملګري او دوستان چې مو د خپل کورونو غزلې او پوټکي د کور څخه بهر په کچردانۍ یا هم کسبادانۍ کې نه اچوي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو زموږ چاپریال پاک وساتي. ځکه که چېرې زموږ ستاسو چاپریال پاک وي، نو معلومداره خبره ده موږ تاسو به روغ او سالم بدن ولرو او وبه کولی شو چې نه یوازې خپلې کورنۍ ته بلکې خپلې ټولنې او خپل ګران هېواد افغانستان ته په سالم بدن سره خدمت وکړو. نه سالم بدن هیڅکله هم نشي کولی چې خپلې کورنۍ یا هم خپل ملګرو او دوستانو سره مرسته او همکاري وکړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې به موږ تاسو د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې ولولو. خو زده کوونکو، د ژوندانه په چاپریال باندې په مجموعي ډول سره د جغرافیه پوهانو پام یې دغه ځان ته راړولی دی چې د دې له امله څخه دی وایي دغه کومې کارخانې چې دي په کومو سیمو کې جوړې شوي دي، هغه سیمې د ډېرې زیاتې ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ دي. ځکه په هغو سیمو کې هوا چې ده ډېره زیاته ککړه ده. دغه کارخانې چې دي عموما په دغو کارخانو کې دود یا هم لوګۍ په زیاته کچه سره وي چې انسان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. نو اوسنۍ څېړنو ښولې ده چې دغه کارخانو جوړول د هوا او د ځمکې د ورانولو او د ځمکې لندنیو اوبو د ککړولو لامل ګرځېدلی دی چې صنعتي انقلاب له اروپا څخه پیل شوی دی چې اصلي زنګو د انګلستان هیواد دی او له هغه ځای څخه نړۍ ته خپور شوی دی او په شمالي امریکا کې په تیرې بیا د امریکا په متحده ایالاتو کې په پراخه توګه سره پراختیا موندلې ده او د موټرونو جوړول، د بیډیو جوړول، الوتکو جوړول او په نورو برخو کې سلګونه فابریکې په کار سره پیل کړې دي چې د دې ترڅنګ د آسیا په لویو وچې هیوادونو کې لکه جاپان، چین، هند او داسې نورو کې هم بیلابیلې کارخانې جوړې شوي دي چې دغه ټولې کارخانې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، افریقایي هیوادونه، استرالیا کې هم ځانګړي برخو کې ډېرې فابریکې جوړې شوي دي چې دغو ټولو تاسیسات په بېلابېلو څانګو کې رامنځته شوي دي چې دا ټولې فابریکې د هوا ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. کاربن ډای اکساید، میتان ګاز، همدارنګه نایتروجن ډای اکساید، زهرجن ګازونه، د اوبو بړاسونه او اټومي ذریات او آیونونه خپروي چې هوا زموږ ستاسو ککړې دي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو فابریکو څخه په لیرو ساحو کې خپل ځانونو ته کورونه ونیسو او د کوم موزي ګازونه چې دي باید موږ تاسو خپل د صحت لپاره د زیان ونه رسوو. نو درنو زده کوونکو، ته د دې پر موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده کې دوه سوالونه دي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د ژوندانه په چاپریال باندې د کارخانو اغېزې تشریح کړئ. دویم، د حمل نقل وسیلې زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري تشریح کړئ. نور نو که درمونه زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت، الله پامان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې کوم ځای کړې دي، د نور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي، پروگرام ته بخیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فهده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې زه له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چې هلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځیو په اړه ته وایاست؟ خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاتې وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې. او ښوونکي مو څوک وه؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي زابل ولایت. رښتیا هم تقریبا همداسې وو، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسول دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړو تحصیل نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال ورکړم زون ته، مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه؟ حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنې زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دوی به تللې موټر کې تللې او را تللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونه تشویقولې د ورونو دخوا، د خاوند دخوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم. او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپل څنګه وایې؟ ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دې خوښېده تکړه وې نه وې؟
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې د تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا داسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدې د نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوې یم. چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي، تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم. یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاست، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده. او بیا چون ما خپل قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس دپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت د زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلاً
خو خلک چې کله درس ولغه وخت کې څنګه وو؟
خو چون فعلاً خو ټول خبر چې په خپله دغه د شوز به وړاندې کده خو خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به اجازه نه لرله یا به دستي، چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې وو دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزادې به کې بیا به یا د فامیل له خوا اجازه نه وي څنګه. خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي، یعنې خو دا چې ډېر مشکل وو بابا چون ما خویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیل له خوا مشکل وو، د فامیل له خوا مشکل وو چې ته به اجازه نه ورکوله چې مثال دې نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دي ویلې. نو داسې مشکل هغه وخت کې ډېر
په پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی وو؟
بله بله، او مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام ملاتړی دي.
بریا جان، د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغې دی چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دی ویل نور مه وایه، تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم، نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ادامه ورکړه، بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که هغه بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتون ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپله همدا مهمه کس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
درس به رواج پړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرو ځایونو کې دوی حق نه لري چې خپل خوښ باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانادار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلۍ جیز وکي یا کنجلۍ کورنۍ خپله جیز برابرۍ درس مرواج پړی راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اولور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي، هم به کور ورکوي، هم زه هم نور مصرف ورکوي. د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و، یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زبل ولایت کې.
بیا د نجلۍ پلار د پیسو څخه په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي، بیا نجلۍ ته بیرته طلا ورته په اخلي، کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویلي که نه فرق لري. اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېر حده پورې دغه طلا یا دا د کور مصرف او دا د کور چې دی دا خاوند کوي، او ځینې داسې کورنۍ هم سه ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه ولور کې دا شان پوره کوي. مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو ولور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم ولور چې دی د هغو پنځه لکه شپږ لکه افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال څلور لکه افغانۍ درې لکه افغانۍ زابل کې لوړ دی ولور.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي، مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه که اوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو منفي تاثیر یې بېخي زیات کړی هم په نجونو کوي باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی، خپله دی ولور.
یعنی زه به حقیقت درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کسته یا و کسته یا زه به هغه حقیقت خبره ته ما باندې درې لکه دغه اخیستې ولور اخیستې درې لکه افغانۍ په هماغه کې ما خپل په لاس کې چې مې زوی هم هغه پې وکړم. یعنې که حقیقت خبره راسي په همدو کې سراسره پلار جان مې را تر څه راکړه، څه چې ما غوښتل واخلم، څه چې ما په زړه هماغه مې اخیستې دي.
داسې امکان نه لري چې که یوه کورنۍ مثلا باسواده وي، پوهیږي انجلۍ ولک سره خوښ وي په خپلو کې، په انجلۍ پیسې وانخلي، که نه که بیا هغه انجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې ستا دي، داسې موضوعګانې ستا دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو موضوع همداسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق څه دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی چې مثال دا خبر حقیقت ولري هر چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به یې نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه ښه پخولی شي زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده
بلې و چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم اشپزي مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومک کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دلته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کاغ رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
مشهور خواړه دی
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنې تاسې راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بلې خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کښې هم شته دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کري یې هلته نشته دي او په دوم قدم کښې مثال انځر انګور دغه مېوې چې دي په زابل ولایت کښې ډېرې ښې پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کښې هم کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کښې پیل کړی چې تجارت وکړئ او کومه برخه کښې کار کوئ
ډېره مننه چون له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښتی چون ما پوهنتون کښې استادي کوله او شفخانه کښې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی نو کله چې کارونه ګډ وډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس ما ته د بهداشتي بخش کښې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یا یوه زنانه ورته اړتیا لري زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار یې څنګه ده آیا په زابل کښې یا په نورو ولایتونو کښې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دی کولی شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوئ آنلاین واخلي
بلې هو تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خوندې ورسره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال یې موبایل یا نېټ او دا مثال دی دوی سره اشنایي نه لري یا دوی ته د کوم لاسرسی نه لري تر ډېره حده پورې شته دي چون زما کار مخدته زابل ولایت کښې نه دی زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم په هغو ولایتو کښې تر ډېره حده پورې خوندې ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کښې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسې له کوم ځای نه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسې خرڅوئ دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قابلګي بخش کښې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم وکړم ځکه همداسې کښېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی لمغه وخت ما دا فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سرپرست هم هم تر ډیر حد پوري او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده، ښه ده، ګټه ښه ده. چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه یې، اقتصاد خراب ده، یا ډېری خوندي، یعنې که چېرې زده وایم، که چېرې خوند وظیفې لرئ څونه یې ویلی، موږ به ګټ څو چنده وه. خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده، یې د خدای فضل دی، ګټ پکې کوو. خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې، یا موږ خپل هدف ټاکلی وو، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو. خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي، تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې، نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي، همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بلې، او بلې، او زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ بندې سولې وظیفې مې له لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې، مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي، کلاسیک کارونه زده وي، کولی سي هماغه پر مخ بوځي، یا د مالداري کولی سي، کولی سي هماغه پر مخ بوځي، آنلاین سوداګري کولی سي په مختلف بخشونو کې. چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولی سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت، دوی کولی سي له ډېر کم څنه شروع کړي.
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي، ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته، په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یودم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي. یعنې مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي نه، هره ورځ د ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنا لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور یې هم شاته پاته کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی، دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي، او هیڅ وخت هم د خدای له دره ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي. یعنې که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرېښود، راغلې راسره د خبرې وکړې. خوشحاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بله پیغله ځان سره درلودله، چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې.
ډېره مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د دې خوشو خبرو لایک وګڼلم، چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسئ.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا
Laura Zeta, come to the shore, and I can't stop on the dark.